خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال ته جنوري 1 نیټه د فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې او زل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم لرو او ریدل یې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبرونه اورو.
بچا خان پونتون وایس چانسلر هغه رپورٹ بے بنیاد ګرځولې چې پکې ول شوی د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر درازي. په پاکستان کې د بشر حقوقو لپاره د سینټ قائم کمیټې له حکومت غوښتي چې خبري ولست دي د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادی حقونه ورکړل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما بعد امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکي اونۍ یو امریکایي جماعت ته لاړ شي. د بچا خان پوهنتون وایس چانسلر فجر احمد مروت هغه رپورٹ بے بنیاد ګرځولې چې پکې ویل شوی د یاد پوهنتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر درازي. فجر احمد مروت نن له مشال سره په خبرو کې ویل چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورونو غندنه کوي او د په خبره د استاد په توګه هغه خپل فرض پوره کړی دی. بلخوا د بچا خان یونیورسټي ویاند سید خان خلیل هم نن مشال دوته ویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو صوبایي حکومت وي نه چې د ښوونکو یا استادانو.
دا د یو استاد او طالب علم او یو عام ملازم دا کار نه دی چې هغه د دومره ټرینډ دهشتګرد چې هغه جدید اسخې نه مسلح وي هغې سره وجنګېږي دا ممکنه نه ده. استاد لاس کې قلم وي هغه چېرته کلاشنکوف یا تماچې نیولې شي. د سکوټۍ په والي دي دا خبره دي چې هغه جدي کمزوریانې وي نو دا فوج او پولیس چې راتلو دې نه مخکې نیمه ګنټه پورې دهشتګردو سره فرښتو مقابله وکړه.
یا د ویچ په شلمه جنوري په بچا خان پونتون د شوی برید د پلټن لپاره د پېښور کمشنر په مشرۍ جوړې کمیټې په خپل رپورت کې تور لګولې چې د پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری د پونتون په وایس چانسلر او سکیورټی انچارج راځي نو باید چې دوی خپل څوکیو لري خپل شي. د افغان پوځ او یو اته کسیزه پلاوی پرون په پېښور کې د پاکستانی پوځ لزنو مشرانو سره کتل او په دوړخیزو پوځي همکاري خبرې کړي. د پاکستان د پوځ اما اړیکو دفتر پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولی په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې او دواړه غاړې د پوځي همکاري په پراختیا او د پولی په اوږدو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوې دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د جنوري په 16 نیټه وسلوالو په 400 کې پر بچا خان پوندون برید وکړ چې د پاکستان پوځ په وینا د برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو خو افغان حکومت دا خبره بیا اساسه بللې ده. په پاکستان کې د بشر حقوقو لپاره د سینټ قائم کمیټې له حکومت غوښتي چې قبایلي ولست دي هم د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادي حقونه ورکړل شي. د یادې کمیټې غونډه چې پرون د کمیټې د مشر نسرین جلیل په مشرۍ وشوه پکې ویل شوي دا مهال د قبایلي سیمو په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند تېروي چې له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د کمیټې یوې غړې سمین عابد مشالې ته ویل باید چې حکومت په قبایلي سیمو کې د آبادکاري کار زر سرته ورسوي هلته کې د صحت تعلیم روزګار او ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټان کوټ کې د ترګریز برید له امله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ زیانمن شوې. پرون په لاهور کې نواز شریف خبریالانو ته ویل چې پاکستان د هر ډول ترګرۍ غندنه کوي او د دې ناصر لمن زولو ته ژمن دی. نواز شریف په ویلي دي د پټان کوټ پیښې تحقیقات به کوي او چې کومې ډلې د دغې پیښې لپاره د پاکستان ځمکه کارولې وي نو پر ضد به یې ګامونه پورته کوي. د هند او پاکستان د برو چارو سکرتران په کچ د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شوې وي خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو ډي برید وکړ. هند چارواکي تور لګوي چې دغه برید په پاکستان کې موجودې جیش محمد وسلوالې ډلې ترسره کړې. د افغانستان د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یې د طالبانو 9 حملې په شا تمبولې دي. د فاریاب ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال سید عبدالقدیر سیاد نن مشال ډو ته ویل چې ل یادو حمله په خپل وخت مخنیوي نه وي شوی، نو ښایي چې دښمن په یو شمیر لسره وړونو بریالی شوی وي. خغلی سیادو ویل چې د نښتو پر مهال 25 طالبان وژل شوي دي. طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي روس له هغې چې د جنوري پر 9 نیټه یوه روسي الوتکه د هیواد فضایي حدود ته داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روس سفیر حاضر کړی. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-34 جنگي جیټ الوتکه په روسي او انګلیسي ژبې د پرله پسې خبرداري سره سره د دې هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جومات ته ځي چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما به د فروری په 3 نیټه د بالټیمور د مسلمانانو د ټولنې جومات ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي. د روس په سر ښار ماسکو کې د اور لګېدو په یو پیښه کې د 3 ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د روس د احتیاطي کمیټې وایي پرون د کپړو جوړولو په یو کارخانه کې اور ولګي چې 15 ساعته دوام درلود. چارواکو د پیښې وجه لا پرواهي بللې. او د شام د مرکزی اپوزیشن ډله په جنیوا کې دا چیرته چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې روانې دي چې هدف یې د شام جګړې ته د پایټکه ایښودل دي، خو معلومه نه ده چې د اپوزیشن ډله به په حقیقت کې هم په دغه روانو خبرو کې برخه واخلي او که څنګه. تمه څرګندېږي چې دغه لوړ رتبه مذاکراتي کمیټې به د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کوونکي منځګړي چارواکي سره ابتدایي ناسته وکړي. دغه لوړ رتبه مذاکراتي کمیټې پر دې خبره ټینګار کوي چې د سولې خبرو وړاندې هیڅ قسمه شرطونه نه لري. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر او انتظامی هغه ریپورټونه رد کړي چې ګینې د پوهنتون د امنیت ذمہواری پر دوی راځي. د خیبر پختونخوا استادان وایي د سکولونو امنیت د حکومت ذمہواری جوړیږي.
دا دوی د خپل ناکامۍ په تور لپاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچه کړي، استادانو پر خلاف پارچه کړي.
د وزیرستان اوسیدونکو وایي د ټولو مسلو حل یې په تعلیم کې دی.
پتا چې د کومي په ترقی کې بنیادی شای تعلیم دی چې تعلیم نوی آ کومینا کا ډیر څه وګاټي آ کومینا ترقی نشي کړی آ کومینا غلامون وي.
او د خیبر پختونخوا حکومت به 500 هنرمندانو ته د میاشت 10,000 روپۍ ورکوي.
نو دا مونږ لکه ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو گلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو توغی د باچا خان پوهنتون د پیښې د پلټنو لپاره د کمشنر پیښور محمد فخر عالم په مشرۍ کې جوړ شوې کمیټې خپل رپورت کې ویلي د پوهنتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہوار د پوهنتون وایس چانسلر او سکیورټي انچارج وو او باید دوی د خپل څوکو لری کړل شي. بلخوا د پوهنتون ویان وایي د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو او صوبایي حکومت جوړیږي نه چې د استادانو. نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا پیښور کمشنر فخر عالم په مشرۍ کې جوړ شوی دا پلټونو کمیټې دغه رپورت پاکستانی بیلابیلو مطبوعاتو خپور کړی دی چې په کې ویل شوی دی چې د باچا خان پوهنتون 400 امنیتي ګامونه ناکافي وو او د دې ذمہوار د پوهنتون وایس چانسلر او سکیورټي انچارج دی او باید هغوی د خپلو څوکونو لرې کړی شي. د دغه رپورت په اړه باندې د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته وویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو او د صوبایي حکومت ته او بلې دا چې وړاندې هم په دې صبح کې دغه رنګ غټې پیښې شوې دي خو له کاروایي صرف د دې په ضد کېږي.
ما خو کله د دې رپورټ او دغه وتل په چینل باندې مو چلیدل ته خبرې او په اخباراتو کې راغل وایس چانسلر او سکیورټي انچارج چې لب په نښه شوي نو دې والې باندې دومره ویل غواړم چې دې نه مخکې ډېرې غټې غټې واقع شوي دي چې هغې کې د پاکستان ټول نه اساسي ادارې چې لکه ایئرپورټ شو دا ټایپ شیزونو باندې امرې شوي دي او د هغې باندې لا اوسه پورې داسې څه پوهی نه وشو چې لکه کوم زنګ مون سره وشو. خو بهرحال چې د دې رپورټ مطلب مون دا اخلو چې لکه خپل ملبتي خلک په بل کې واچي او ځان بسکی دا غټه مسله دا ده.
بل خو دغه کمیټې غړي ټی جی مردان سید خان وزیر سره چې کله تماسونه ول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې هغوی په چټې دي او خبرې نشي کولی. دا پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې په میډیا دغه رپورټونه کتلي دي او دوی ته په سرکاري توګه دغه رپورټ نه دی راستول شوی، خو بیا هم د استاد په حیث باندې دوی خپله ذمهواري په خړو تر سره کړې ده.
ما اخبار کې وکتل یو سکول هیډ ماسټر لا استاد هغه باندې دا شاړول دا په خپله باندې مطلب دی څنګه وړ دا واغه تاسو خپل دې ته نظر د میډیا نه راونیسه د سیول سوسایټي سیول سوسایټي تاسو پته ده چې هر سړي ذمهواري څومره دی او هغه ذمهواري خپله خپله کم ځای نه شروع کېږي او په کم ځای ختمېږي. لکه هغه ذمهواري خو په خپل ځای باندې زه په خپله د استاد ذمهواري تاسو ته پته دی، د ماسټر ذمهواري هم تاسو ته پته دی، د هغه ذمهواري شاګرد ذمهواري هم تاسو ته پته دی. صاحب څه دا پاره
ته پوهنتون وایي سید خان خلیل زیاته کړه چې دوی سکیورټي ګارډز په ډېر ښه ډول د کمې وسلې او کم تربیت باوجود د وسلوالو مقابله کړې ده او د امنیت ذمهواري د وایس چانسلر یا د استاد نه بلکه د صوبای حکومت او د امنیتی ادارو ده.
دا د استاد او طالب علم او یو عام ملازم دا کار نه دی چې هغه د دومره ټرینډ دهشتګردی چې هغه جدید اصلي نه مسلح وي هغې سره وجنګېږي دا ممکن نه ده. استاد لاس کې قلم وي هغه چرته کلاشنکوف اعتماد نیولی شي. د سکوټې په والی دي دا خبره دي چې هره جدي کمزوریانې وي نو دا فوج او پولیس چې راتلو دې نه مخکې نیمه ګنټه پورې دهشتګردو سره فرشتو مقابله وکړه.
د یادونه ده چې په شلمه جنوري باچا خان پوهنتون چارسده باندې وسلوالو برید کړو چې پکې د استاد او زده کوونکو په شمول تر یوویشتو پورې کسان وژل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې د سونو سکولونو د مشرانو خلاف د امنیتي ګامونو په د نه پورته کولو په لړ کې مقدمه درج کړې دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام غندلې وایي سکولونو ته امنیت ورکول د حکومت کار دی نه چې د استادانو. دا چې استادان د سکولونو د امنیت په اړه څه نظر لري تفصیل یې په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې 200 سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت ګڼې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت خنه ساتلو له وجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګام یې د جنوري په شلمه د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې 21 تنه وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې زیاتره مرګ ژوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسېدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سختو ټکو غندلې. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغه لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړ کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت دې په خپل استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
حفاظت کول د کام نه بچو دا د حکومت وخت کار دا دي. د خپل ناکامۍ په تور لپاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچه کټ کړي کړ د استادانو پر خلاف پارچه کټ کړي کله کله پارچه کټ دا څه کار دي. آپ ایسی بھی سو دا منګا دغه کې خوابه ډیسټریکټ کې دغه فور پارټي کا کړی دا موږ ډیو لړ ډیو باندې هیڅ څه نه کیږي. خو چې موږ باندې سکول نه پېښو ته ټول سکول ته پېښې نه لاو که په سکول ته پېښې نه لاو دا هیڅ سم دي. ګډی دا ګور دا حکومت دا غوښتل چې چې کابل د حکومت په لاسه ټول غلطي چې سکول په ځات کوی دا حکومت کار نه دا استاد کار نه دی چې ډیپارټمنټ کار یو استاد کلاشن کو بیا ته ماچا چوری هغه ورکی ته مور باندې ټیچینګ کوي نو په دې ورکی باندې موږ له سره پرې باندې خپل شخصیت هم ژوند په ګار کوي.
ته خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وایي حکومت به په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیه کولی شي د پی ټی سی فنډ د امنیتی مقاصدو لپاره استعمال کړي.
دې کې چې دا سکولونو ته خو ګورنمنټ الریډي د پی ټی سی فنډ ورکوي کنه او نو هغه کې به دا کم شین وی لکه سکیورټي د غشو د کیمرې وغیرہ شي یا مثال ګارډ وغیرہ دا خو به هغه کې ارنج کوي هغه حضور دغه نه دی فنډ خو دې ته ملي سکولونو ته هر سکول ته لکه فل فل فنډ پی ټی سی په مت کې دا وځي. بالکل چیلنج دی، بالکل یقیني خبره ده غټ چیلنج دی. هلکه لکه سکیور د کمې ادارې دي د متعلمي ادارې نو هغه کې خو لکه اوس ټیچر کم حضراتي نو هغه خو تاسو خبره ټیک دی هغه خو د ټیچنګ کورس کړي د ټیچنګ ټریننګ کړي لکه هغه خو څه اسلحه یا د مثال نور څه دغه نه وي که نه خو بهرحال لکه هغه خو خپله لکه سیکورټي نه شي کولی خو هغې لپاره به څوک نه شي.
بلخوا د سکولونو استادان وایي حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فنډ ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره. د چارسدې د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وایي کچهرې دوی د امنیت له وجې سکولونه بند هم کړي نو دغه د رواني مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
کوم قسم دغه چې شي اټیک چې شي نو هغه خو وایم چې هغه په 10 12 15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي نو دا چې په کار یې ځینې ګورنمنت څنګه ستو د نو کې سکیورټي تنظیم څنګه ستو او کې دغه چې باندې چې کوم د ماشومانو هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه ویږي نو کوم فرض کې چوتیانې ورکوم نو کومې پورې به ورکوم لکه موږ هم څه پته خو راته نه شته کنه چې کومې پورې به دا حالات ټیکېږي. یا
د صوبی استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلی چې په کې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره.
دا مشال ریډیو ده.
په بچا خان پوهنتون تربیت وروستو د پاکستان چارواکي وایي د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر برخو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې په لسکونه وسلوال وژل شوي دي خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې د ختمولو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پورته کول پکار دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار اسرار عالم مومن راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تیر ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترګری په بشپړ توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی خو کارپو خدم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکری نقطه نظر چې کوم زموږ ریاستي بیانیې وایو چې په هغه کې د خارجه پالیسی راځي په هغه کې د شخصي ملیشې استعمال راځي په هغه کې دلته چې کومه انتهاګر بیانیې ده هغه بدلول راځي هغه انتهاګر بیانیې چې هغه په نصاب کې موجود ده په تعلیم کې موجود ده په کالج او سکول یونیورسٹی کی موجود ده مدرسه کی موجود ده ریاستی ادارو کی موجود ده قوانین کی موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمیر وسلوال ووژل خو د سخت دریځۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک پر راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. تد په خبره د سغدرزی دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپاګاندا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړې د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کینولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خود پیښور یونیورسٹی د سوشیالوجی یا ټولنیزو مطالعاتو د چانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وای ریاست د خپل ارزی ګټو لپاره په پښتونخوا ټولنه کې د سغدرزی مفکوري خپرولو لپاره جمعات او حجره هم کارولی او وسی مخنیوي هم یوازې د جمعات او حجرې د لارې کېږي.
پاکستان سلویخ کالا ریاستی پالیسی دا لاندی پا دی جنگ کی پاتی شده دی. لدی نیستو دا پارا با اماغ شانتی کارون کولی کم لیول بانی چی دی لیول تا رسول دا پارا شده دی. زمان پا هر کلی هر جماعت کی هر وزیره کی کار شده دی. چی خلق تیار کو ذهنیت تیار کو دا جنگ دا پارا. اس کل امن دا پارا دا کار کولی نو اماغ شانتی ټاپ لیول اپروچ باندې وی ګراوند ته راځو ځمکې ته راکو جیګو جری ته راځو جماعت ته راځو سوچ چې زماده کلی خان او زماده جری او زماده جماعت مولا आवाज نیم چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي قرباني ولې ګراني.
خود ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وای دا سينه خاري چې د پاکستان ریاست غواړي د سغدريزي د مخنیوي په هدف خپل بیانیه بدل کړي.
دا څه کنه چې بدلولې څه کنه غواړي چې شاید چې د ډیر وخت نه د پاکستان د ریاستي استابلیشمنت چې کوم مایند سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی ذهني فریم ورک جوړ شوی دی په هغه کې عجیب د سیمې په ملکونو کې دی یو خو د دشمنۍ تصور په مخ کې بوتلی دی هغه ډېر زیات په مخ کې بوتلی دی لکه هند سره دشمنۍ تصور بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او اغل تا خپل استراتیجیکی او معاشي مفادات حاصلول زکه دا بیانیا بدلول نه غواړي تر اوسه بدلول کوشش نه کړي.
خدیم حسین زیاتوی هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیره په اسانه ولګ وخت کې بدلېدای شي. کچری پوزی اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسی منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سغدريزي هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د بلوچو د یو خپلواک غوښتون کې مشر ډاکټر منان په شمول 15 بلوچ وسروال وجل شو دي. ډاکټر منان بلوچ له سیاسي لارې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله خو د بلوچستان حکومت وایي چې هغه یو وسروال وو او له امنیتي ځواکونو سره په انخته کې وجل شوی دی. ګوندي د وژنې پر ضد درې ورځې احتجاج اعلان کړی دی او سلویخت ورځنی ماتم یې هم اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل له کوټه نه بارکوال میاخیل راکوي.
د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټی تیر ماښام په کوټه کې وی خبري غونډې ته په وینا کې وویل ملیشا ځواکونو د شنبه په سهار د مستونګ سیمې په دتونو مې کلی کې د وسلوالو یو پناه ځای په نقشه کړی او 15 تنه وسلوالې پکې وژلې دي. سرفراز بوکټی وایي په وژل شویو کسانو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ یا د بلوچو د خپلواکۍ د جبهې مرستیال مشر ډاکټر منان بلوچ هم شامل دی چې وایي دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. پرون چکم عملیات سوی او په هغه کې ډاکټر منان او د هغه ملګری ووژل سول دا ډیرو لوی لاسته راوړنه ده. د بلوچ لیبریشن فرنٹ وسلوال سازمان قومانده مخکې د ډاکټر الله نظر په مشرۍ یا اوس د ډاکټر منان په وژنې سره لمنځه تللې ده او زه فکر کوم په قلات مستونګ او د بلوچستان په نورو جنوبي سیمو کې به دا ډیر اغیز ولري او امنیت به ښه شي. ډاکټر منان بلوچ د بی ان ایم یا د بلوچو د قومي غورځنګ مشر سکرتر هم و چې له سیاسي لارې د بلوچستان خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. خو سرفراز بوکټی وایي هغه سیاستوال نه بلکې وسلوال وو او په یوه سیاسي سنگر کې نه له ملیشا ځواکونو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. زه فکر نه کوم چې هغه د کوم سیاسي ګوند سره تړاو درلود. هغه وسلوال وو او وړ مشبه تر ډیره زموږ له ځواکونو سره جګړه وکړه. سیاسي فعال له ملیشا ځواکونو سره نه جنګیږي او خلک زخمي کوي نه. هغه وسلوال وو او په جزا ورسید. د بلوڅو ملتپالو ګوندونو د ډاکټر منان بلوچ وژنه غندلې او خواشینۍ پرې څرګنده کړې ده. د بلوچو قومي غورځنګ یا بی ان ایم د خپل وژل شوي مشر پر وژنه په بلوچ میشتو سیمو کې درې ورځنی کار بندیز، د موټرو ګرځ بندیز او 40 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. 40 کلن ډاکټر منان بلوچ له بلوچستان میډیکل کالج د طب ډیګري اخیستې وه خو له ډېرې ځوانۍ د بلوچو په ملتپال سیاست کې فعال وو. د نورو خپلواکي غوښتونکو بلوچانو غوندې ډاکټر منان هم د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو سخت مخالف وو او ویلې چې دا پروژه به بلوچستان په اقلیت بدل کړي. د یادونې وړ ده چې د بی ان ایم یا د بلوچو د قومي غورځنګ مشر غلام محمد بلوچ هم د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې په 2009 میلادي کال کې وژل شوی وو. د بلوچو د خپلواکۍ د جبهې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د مرګ او ژوند په اړه هم تر اوسه کره شواهد مخې ته نه دي راغلي. د بلوچستان ایالتي حکومت په 13 اګست کې ویلي وو چې ګمان کېږي هغه به په اواران سیمه کې په عملیاتو کې وژل شوی وي. خو په 13 نومبر کې د جبهې د خپل مشر د یوې ویډیو په خبرولو سره وویل چې هغه ژوندی دی. خو سرفراز بوکټی وویل چې دوی لا هم د هغه د ژوند په اړه شکمن دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ملي اردو یو پلاوی د پاکستان د سفر په وخت د خالی په ورځ د پیښور د کور کمانډر لیفټنټ جنرال هدایت الرحمن سره لیدلی او د دوه ډلو په کچ کې دونکو دغه مذاکراتو کې د خپل منځي چارو نه سربیره د پاکستان او افغانستان په پولي د سکیورټي انتظاماتو په اړه خبرې کړې دي. د ذکر ده چې د افغانستان د ملي اردو دا دوره د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د دورې تسلسل دی چې پکې فیصله شوې وه چې دواړو خواوو کور کمانډران به د پولي د سار نور مؤثره جوړولو لپاره ملاقاتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي اردو اته کسیزه پلاوی چې مشري لیفټیننټ جنرل محمد شریف یفتالی کوله د خالی پورس په کور هیډکوارټر پېښور کې د لیفټیننټ جنرل هدایت الرحمن سره ولیدل. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دواړو کمانډرانو په پاکستان افغانستان پوله د رابطې زیاتولو او د سیکیورټی انتظامات نور په ښه کولو اتفاق وکړو. د افغانستان د ملي اردو دا دوره د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف د کابل د دورې تسلسل دی چې پکې فیصله کړې شوې وه چې د دواړو خواو کور کمانډران به د پولو څار نور مؤثره جوړولو لپاره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان په فوزي کچ کې دونکو د ملاقاتونو په حق لاته نظر لري. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې د داسې ملاقاتونو ډېرې ګټورې نتیجې راوځي.
د پېښور کور کمانډر کوم راپریشنونه چې کیږي په فاټا کې داغې ذمہ دار دي او په پوله باندې چې کوم فوجي نفرات دي داغې هم ذمہ دار دي. نو د پولې اطلاعات ورکولو یا داغه چکم کراسنگ پوائنٹس یا داغه د پارا کنٹرول میکانیزم دی پاغه باندې خبره دیم خبره دا و چې دا د رایل شریف د تګ نه پس د هغه په جواب کې دا وفت راغلی دی. آیا غوی ځان سره څه معلومات راوړل دي او پاکستان چې کوم غوی تک معلومات ورکړي دي انټلیجنس پیس باندې پاغه باندې څومره غوی عمل کولو ته تیار دي؟ نو دا غوی خبرې وی چې کومنس کې شوی.
خود سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د دوړو ملکونو مېس کې چې کوم ساوت ریپال دی پای کې د بارډر یو لوی رول دی. د بارډر یو خپل اهمیت دی ځکه چې دې بارډر نه غیر قانوني تګ راتګ کیږي. چرپسند دی راځي یو اصلي دی راځي هغه ته کومکونه دی راځي او دواړه ملکونه په دې بنیاد باندې په بل الزام لګی چې کنه دا هغه مخالفین چې دی نو بل ملک کې پناه غوښتي دا یا په یو بل خلاف دایي خاورې استعمالیږي. نو زما په خیال باندې بارډر والې سره دا څومره خبرې دترې چې دي څومره نتیجه خیز وي څومره مثبتې نو دې سره به تاوتریخوالي کې کمی راځي.
د ذکر دا چې د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف د دسمبر میاشتې په ویشتمه نیټه د کابل دورې پر مهال د افغان همپایا سره د دواړو ملکونو د فوج ترمنځ اړیکې نورې ښه کولو لپاره نیغ په نیغه په رابطې کولو اتفاق کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټي د حکومت نه غوښتنه کوي چې قبایلي ولسته دي د نور ملک د اوسیدونکو غونډې بنیادی حقونه ورکړی شي. د کمیټې غونډې دوران دا غوښتنه هم وشوه چې باید د کمیټې غړو ته د قبایلي سیمو د دورې اجازت ورکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورس د بشری حقوقو د پاره د سینټ فنکشنل کمیټه غونډه د سینیټر نسرین جلیل په مشرۍ کې وشوه. د دوران ویلی شو چې د قبایلی سیمو نه به کور کړل شوی خلک ډیر په بدحال ژوند تیروي او حکومت د دغه خلکو د بحالۍ او بیا ودانۍ د پاره پوری اقدامات وکړي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلی ولسته دي هم د تعلیم، صحت او بنیادی ډانچې په ګډون هغه ټول مراد او بنیادی حقوقونه ورکړي کوم چې د نور ملک او سیمو اوسیدونکو ته ورکړل شوی دي. د غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبر کی د کمیټه یو غړی مفتی عبدالستار اوه
فاچا کی شکایت تو پونچ گئے
دی وی مونږ ته د قبایلی سیمو شکایت را رسیدلی او هغه مو د کمیټه مخ ته ایښی وو. زمونږ غوښتنه وا چې مونږ ته د اجازه راکړي شي چې په خپل د دغه سیمو دورو کړو او حالات په خپل وینو. خو د حکومت لخوا مونږ ته ویل شو چې امنیتی حالات د دې جوګنې دي چې تاسو په آزادانه توګه حل تلاړ شي. همدا راز د کمیټې یوې بلې زنانه غړې سمینه عابد وینا وا چې د فاټا لیویس تنخواګانې او نور د خیبر پختونخوا د پولیسو برابر کړي او قبایلی سیمو کې د هم بلدیاتی نظام راوستي شي. دا وایي
ما د لیویز بارا کې خبرې کړې چې لیوی کم چې ډیر کار کوي او هر څه هارډست ایریاز کې داسي او هر آرمی سره الته لګیا دي. هغه دې چې کم تر هاګانې او پل مرات دي هر پولیس ته ډیر لګ دي. نو دا هغه سره ایس پار شي او هغه کې ون شو هغه گورنمنت تلاړې وخت دای چې کا صحت او بنیادی کم چې سہولیات دي انفراستراکچر کم چې دي هغه الته کې جوړ کې هغه له کورونو لپاره پیسې ورکړي چې کورونو ځان لا ریبیلډ کی ریکنسټرکټ کی او دې نه پس آی ٹی پی خپل کورونو ته لاړ شي.
د قبایلی سیمو د صورتحال او دغه لړکی د کمیټې د اندېښنو په اړه چې مشال ریډیو د قبایلی چارو د کارپو او خبریال عصمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی وی چې اوس وخت راغلی قبایلی ولس با په کامی بهیر کې شامل ول وی. د زیاتوي
د علاقې ډېر وخت نه دی نګلیکټ شکار دی. یو خو انټرنیشنلی کتا سو ګوري ایون دلته ډرونز کېدل او ډرونز په دې وجه کېدل چې وای دلته یو ویکیوم دی گورننس نشتا ریٹ نشتا نو ما په خیال ټایم دی چې پاکستان دا اوسه پوری چې دغه خپل علاقو ته به علاقہ غیر ویل دا علاقہ غیر خپل ځان تر یو ځای کی دته یو لیگل او یو شکم په نور علاقو کې یو سټیټس دی هغه سټیټس دته ورکی په کار دی چې پاکستان پرایورټی چینج شي
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو خیبر ایجنسی شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان یو شمیر خلکو د پوزي اپریشن د لاسا د خپل سیمو کړي کړي وي چې پکې ځینې خپل کورونو ته بیرته ستان شوي خو یو شمیر اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 15 بجې شوې دي لن خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو
د چاسدی د باچا خان پونتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت د صوبایي حکومت لخوا هغه تحقیقاتي ریپورت به بنیاد ګرځولې چې پکې ویل شوی د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر د راځي فضل رحیم مروت نن له مشال سره په خبرو کې ویل چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورنو غندنه کوي د په خبره د استاد په توګه هغه خپل فرض پوره کړی دی بلخو د باچا خان یونیورسيټي ویاند هم نن مشال ته ویلي چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو صوبایي حکومت چې د ښوونکو او استادانو د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په پراختیا او د پاک افغان پولیس په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي د پاکستاني پوځ اماړیکو دفتر په خپله خبر پاڼه کې وایي د افغان پوځ یو تکسیز پلاوی پرون په پېښور کې د پاکستاني پوځ له ځینو مشرانو سره کتلي او په دواړو همکارۍ یې ورسره خبرې کړي دا براسه حال کې دا چې پاکستان په ستور لګوي د چاسدی په بچا خان پونتونو برید د افغانستان له خاورې شوی په پاکستان کې د بشر حقوقو لپاره د سرن قائم کمیټې له حکومت څخه غوښتنه قبلی ولسته دي هم د هیواد د نور وګړو په څیر بنیادي حقونه ورکړل شي د یادې کمیټې غونډه چې پرون د کمیټې د مشر نصر جلیل په مشرۍ وشوه پکې ویل شوی دا مهال د قبلی سیمو په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند تیروي او له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي په ترکی کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او لږ تر لږه 9 پناه غوښتونکو لمړینې وروسته یې یو تن نیولی دی پرون یو بیړۍ چې د ترکی له ساحله د یونان لور ته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبه شوه او د شام د مرکزی اپوزیشن ډله په جنیوا کې دا چیرته چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې اترې روانې دي چې هدف یې د شام جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي
او اوس هم د کورنۍ او رسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخیستل شو ورسپانه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لوی مسله ترهګری ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګری د خاتمه سره تړلې شوې ده ځکه چې سرمایه‌کاران تر هغه وخت پاکستان ته ناراضي چې ترڅو په دې ملک کې امن نه وي ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې په قومی ایکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړی شي حکومت ته به دا احساس نوي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشرولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دي بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي نو دوی له خپل کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کوم ځایونو کې ورته هم څه خطر په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکو ادارې خبروي نو داسې به ممکن وي چې په ترهګرۍ قابو اوموندل شي جنگ ورسپانه هم خپل اداریا د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوی غونډه لیکلې ده ورسپانه کی چې چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسېږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پرېوځي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړی شوي وي نو هغه هماغه شان جاري ونه ساتلی شوي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي او یو تن ګوند علاقې او یا ایوي صوبې له د شکایت موقع نه دی ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابی سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې او ماشومان او استادان وژني. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لار کې یې د خنډونو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزاده نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لا کال پوره نه و چې وسلوالو یو واري بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورځپاڼه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 2 لکو زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلن هلک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د چارسدې پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترهګرۍ ډیټا بیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټا بیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 280 چې دغه حمله د کال 2009 تر 2014 کال پورې شپږ سوه 240 ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوي دي چې د هیواد اوسنی حکومت د معنا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوي یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو خو د حکومت د خوښۍ اشاره تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابېدو دي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته 8 میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمهواري باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي اجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه 21.
د شام د اپوزیشن اصلي ډله چې جنیوا ته رسیدلې وای غواړي چې په شام کې شخړې پای ته ورسیږي، خو دا لا څرګنده نه ده چې هغه به په روانو خبرو کې برخه واخلي او کنه. په پام کې نه چې دغه ډله بانن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له مرکزي سره مقدماتي غونډه کوي. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د سوریه د اپوزیسیون اصلي ډله وایي غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي. د خبرو اترو عالي کمیټې چې د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنه ده یو پلاوی پرون جنیوا ته ورسید. د دغې کمیټې وایاند سلیم مسلط وویل دا ډله غواړي چې خبرې بریالۍ شي، خو د سوریه حکومت باید له محبسونو څخه ښځې او ماشومان خلاص کړي او محاصره شوو سیمو ته مرستې پرېږدي، خو له دې سره سره د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرط نه ږدي.
دا زموږ شرطونه نه دي. دا هغه موافقه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو لاسلیک کړې وه. دا زموږ لپاره مهمه ده چې دغه عام وژنه ودرو. د روسیې په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کېږي، د لوږې له لاسه مري. دلته د دې لپاره راغلي یو چې دغه ستونزه حل کړو، وروسته به خبرې کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکارۍ کې جدي ده. په پام کې ده چې د خبرو اترو عالي کمیټې پلاوی به په جنیوا کې چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلې راټولې شوې، د ملګرو ملتونو له مرکچي سټیفن دی مستوره سره مقدماتي غونډه وکړي. د خبرو اترو عالي کمیټې کې د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفو سیاسي او پوځي ډلو استازي شامل دي. د سوریې پخوانی مرستیال صدر اعظم قادری جمیل چې د سوریې د اپوزیسیون د خلکو د بدلون او ازادۍ د جبهې استازیتوب کوي، د شنبې په ورځ په جنیوا کې د خبرو د عالي کمیټې د پلاوي په اړه رویټرز ته وویل: دا ښه خبر دی، خو زما په باور د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د اپوزیسیون د خبرو عالي کمیټه له دې پرته چې د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي بله لار نه لري، ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړې لیکونه په دې ټینګار کوي چې په اپوزیسیون کې شامل ټولې ډلې باید د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي تر څو د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي چې له روان بشري ناورین څخه ووځي او د سوریې د شخړو د هواري لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. هر هغه څوک چې د جنیوا په خبرو کې ګډون نه کوي یا سوریې د سیاسي حل لارې څخه ځان لرې ساتي، دغه بهیر پر مخ روان دی. ملګرو ملتونو د خبرو له پیلېدو مخکې دا نه و په ډاګه کړي چې کومو ډلو ته په دغو خبرو کې چې د تېرې جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي د ګډون بلنه ورکړې، خو سخت دریځ یې د اسلامي دولت ډله یا داعش او د القاعده څانګه النصره جبهه په دې خبرو کې برخه نه لري. په خبرو کې د سوریې د کردانو د ډلې ګډون هم په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو چارواکي وویل استازي د شنبې په ورځ وروسته له هغې له جنیوا ولاړل چې په خبرو کې ګډون ورنکړل شو. ترکیه دا ډله یوه تروریستي ډله بولي او د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټه هم ادعا کوي چې دغه ډله د سوریې حکومت ته ډېره نږدې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره میاشت یو پریکړه لیک صادر کړ چې په هغه کې له ټولو خواوو غوښتنه شوې چې محاصره شوو سیمو ته سمدستي بشري مرستو ته اجازه ورکړي، بندیان خوشي کړي او د ملکي خلکو د استوګنو پر سیمو حملې ودروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری موافقه کړې ده چې د جنیوا خبرې به د منشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې چې د فبروري په 11مه پیلېږي وارزوي. ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د سولې په خبرو کې چې شپږ میاشتې به دوام کوي، لومړۍ هڅه یې دا ده چې یوه اوربند ته لاره هواره کړي او وروسته به د دغې جګړې چې له پیل راهیسې پکې له 2.5 لک زیات کسان وژل شوي د یوې سیاسي حل لارې لټه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ترکیه وایي د روس جنگي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حدودو تیر شوې دي، خو مسکو دغه اداوي نه مدي. په عین وخت کې ناتو له روس غوښتنه کړې ده چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار صادق رښتینی راکوي.
ترکیه وایي ویروسي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حریم تیرې کړې. د ترکیه لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل چې چیرې روسیا همداسې د دې هیواد پر هوایي حریم تیری ته دوام ورکړي نو دا واقعي بل لپاره د هم چمتووالی ونیسي، خو په عین وخت کې روسیا د غیدا بیا اساس بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته لاغه چې د جنوري په 19 نیټه یې روسیا الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره سوي خبر پاړه کې راغلي چې اس یو 44 جنگي جټ الوتکه په روسیا او انګلیسي ژبه د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي حریم ته داخله شوه. په خبر پاړه کې راغلي چې انکاره دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناتو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. د ناتو سرمنشي د شنبې په ورځ په یو خبره کړي بیان کې وویل چې روسیا باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي تر څو د فضايي حریم د تیری مخنیوي وسی. په بیان کې راغلي چې ناتو د ترکیه سره پر څنګ ولاړ ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومي الوتکې د ترکیه پر فضايي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیه لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انکارې ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په ډیر اسماعیل خان کې د وانا ویلفیر اسوسییشن تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیږلو په اهمیت رڼا واچول شوه. په دغه غونډه کې ګډونوالو وویل چې له تعلیم بغیر پرمختګ ممکنه نه دی. د دغه ټولنې په خلکو دا غږ هم وکړ چې خپل ماشومان د سکولونو ته اوبلیږي. نور تفصیل له ډیر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د هفته په 13 ورځ ماسخوتن مال د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د وانا ویلفیر اسوسییشن په بندوبست د احمدزی وزیر کابلیانو یو درنا غونډه وشوه. په غونډه کې د وانا ویلفیر اسوسییشن په غال او زلو خبره وشوه چې په کوم کې د سیمې هر بچی بچای ته د سکول تللو او زده کړې حق ورکړيږي. په دغه موکې د دغې تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ریډیو تاپ دا رنگ وژا غدا
لیکن د میج ماس انرولمنت پروگرام راوندای نو د دغه نامشت د شر رزلټ راوندای او په دغه خپل کو ان شاء الله د میج ډیر د تعلیمي کمای پیراشي.
په غونډه کې موجود یو ملک د دغه الو زلو په دا رنگ لو رنج وکړه.
زم ملک امیر محمد وزیر خوجل خلیو د ماس انرولمنت پروگرام شي شوای دی. دغه پروگرام ته میج پر شنه نظر سره کسي په دا چې د کومې په ترقی کې بنیادی شای تعلیم دی چې تعلیم نوی کومینا کا ډیر څه وګاټي آ کومینا ترقی نشي کړی آ کومینا غلامون وي. د دغه پروګرام مشبرات ته ملاتړ کی چې څه قسم قرباني میر بودر درمی آتا بشتا یوري.
دلته موجود یو طالب علم وویل
مون محمد عثمان چې دا کی ماس انرولمنت پروګرام دا د ډیر څه پروګرام دا او په دا کې ز خپل دا غوړ چې بزیوت نزیوت خپل رول ادا کو او ټول طالب علم دا په چار دو چې په دا کې زیوت نزیوت خپل کردار ادا کو لکه د خپل چې ګیم په خپل کور کې لیا په خپل کلی کې وړي
د غونډ ستر میلما او د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د ظفر الاسلام خبر هم وار وای
د علم او د تعلیم بهره ترقی چې دو دا ناممکنه دو او په وانا سب ډیویژن کې دا بیړه د حکومت سره سره یو نان پرافټ ارګنایزیشن وا وخو خوسته دو دا ډیره خوشاین خبره دو چې د خپل بچون چې دی اغا د تعلیم او د علم روشنایي نمونور کوونه کوشش کې لګیا دي. دا ډیره د خوشاله خبره دو چې واوا دا کوشش کوي چې آر یو بچا چې دا هغه چې اوټ اف سکول دا چې هغه د سکول ته رولي او د علم او د تعلیم روشنایي نمونور کی.
یاد دی وی چې په غونډه کې د احمدزی وزیر قبایلیانو یو شمیر مشرانو، ملکانو، عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته چې کومو بیا ټولو د دغو هلو زلو د بریا او د امن د پاره په شریکه دو اګانې وغوښته. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
امن، مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښ خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. بيتي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن نن په پیښور کې د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحان تابعیا کړې وه. مقابله کې ښه کارکردګي ښوونکو ته به سکالرشپ او انعامونه ورکول کیږي. دغه سازمان په خبره د خیبر ایجنسۍ ولسو په خاصه توګه زده کوونکي له نامنیو ډیر اغیزمن شوي دي چې ورسره د اکثرو زده کوونکو تعلیم نیمګړی پاتې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زلال یوسفزی په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ سلور سوه لس زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخیسته چې پکې لومړی راتلونکي دیرش زده کوونکو ته به انعامونه او تعلیمي اسانتیاوې ورکوي.
کم سٹوڈنٹس نے مونږ سره په لیست باندې راشي په ټاپ لیست باندې هغه به مونږ دوه کیټګریز کې تقسیم وو یو به هغه کیټګری چې هغه ته مونږ لیپ ټاپ ورکو دوه کیټګری به مونږ سره هغه وی چې هغه ته مونږ نقد انعامات ورکو مالکه اسکالرشپ نمبر کړی دی دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سٹوډنټ ما سره راغلل دوسرا به ان شاء الله افیشلی د خیبر یوت طرفه مسلسل فرابطه کوم دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسټي جوین کول غواړي کالج جوین کول غواړي هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي څومره رکاوټونه راځي نو ان شاء الله تعالی زما به فلی کوشش وي زما د مرګرو چې هغه وته مونږ لري
نو مقابله امتحان کې برخه خستون کې د جمرود خیبری جنسی صدام حسین وای چې د سیول ټیکنالوژیز د کوون کې دی او پس دکړو کې لیپ ټاپ ته ډیر اړتیا ده
اصل په لار می ډرایوینګ کې وی کې ډبا چې نوی دوبل ما سره غنښت چې یو فق کوالټی لیپ ټاپ اخلم نو دی وژنه او بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی ځکه چې مونږه ټوکیټ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو غټول په لیپ ټاپ کې نو دی وژنه ما دا ټیسټ راکړو زه ته ډیر زیات خوشاله شم فاری می پتا کړی و نو زه ذکر اخلم دا ټیسټ پر
د علی مسجد اوسیدونکو حضرت عمر چې د دولسم جمعه ز د کوون کې دی وای چې پلار یې مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وسنه لري نو ځکه د مقابله امتحان ته راغلی دی
ازم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته ځم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته او زر روپۍ تنخواه جوړوم اوس په هغه باندې کار کوم د ټیس د پاره چې زه راغلم دې ته زه ډېر خوشحاله شوم چې ځکه دې سکالرشپ مزه وشوم نو زه به تړ یار ته د ایډمیشن وکړم او که زه کې سکالرشپ کې وشوم نو بیا به مانه تعلیم پاتې په همدې دولسم کې دا زما اخري کال دی
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه په قبایلی سیمو کې لنیمو څخه زیات زده کوونکي جینکی او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پرېږدي چې لاملونه یې نامني بے کوره کېدل بے وزلی د تعلیمي ادارو نشتوالی او کورنۍ ستونزې دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,200 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دورانی کیم کې میشته کورم متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت دې له دوی سره د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره زر ته زر مرستې وکړي. متاثرین وایي یخنۍ ډېره زیاته شوې ده او دوی په ټینټونو کې نشي برداشت کولی. چارواکي وایي د دوی لخوا هڅې روانې دي چې متاثرین سره په دې لړ کې مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګزین اورو.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وای کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته و نه کړې شو نو د سخت یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیم کې میش دالې شزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
ډېر سړه ری زګو نه پوه شي مشمون متابو شو ټول خار نه خطا هوا رسی زګو نه بس پای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګا ډېر خونه جزا په پیسو خلی زګو نه پوه شي سلندر کولا وا باند شور باندې زګو نه باز داد محلات
کور میں پدورانی کیمپ کے دا وخ شاو خواش بگنیم سو کورنے اسی گی چپکی زیادہ شمیرہ دا معشمان او زنانا دا. محمد میر پنوم یو بل متاثرہ کس مشال لڈیو توائی دوی سرا حز دا سے انتظام نشتا چی اور باندے دے اخنے نا زانو نا بچ کری.
مو حکمات نا دا غدا دا اپیل دے ورطا خوال اوال دا مدو پسی طریقہ جوڑے شی سو پسی نا کی گی نو دخل چی خدا انتظام رتا خوار روشی گنا کچھ تا دا کا جامو وی دا بوٹون وی خوار را کپڑا وی دا دا پتون والا سامانی مو تا مخش تقریبا دو کول خو کی گی دو کول نمخش نسار والا را پیکس مزر غله او هغه سامان خبر ټول تاسو برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د خې غوښتنی او خبره د طریقار جوړ شي د
پدورانی کیم کې د شورا پونوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلار غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زر مرسته وکړي.
وو صبر چې کوم په دمو سره د سړ بارې کې نه موتا د یونیسیار طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه موتا سملاو شوې دي. په هر کال باندې موتا د ګرمي شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکې په ټیم سره موتا شای نه ملایي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزه د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی مشال لډیو دوای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوی چې بده لړکی به متاثرینو سره مرسته کیږي. وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو او فرقایز شخړو په وجه زرګونو کورانه پکړه کول مجبور شوي دي چې دا ووز د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یاد کیمپونو نه بهر د کډوالې ژوند تیروي.
وایس اف ام
طریقہ جیوا ریڈیو تاسو اوس په فیس بک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیس بک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 500 فنکارانو ته هر میاشت 150 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په پېښور کې د پختونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پختونخوا فنکاران او هنرمندان د امن سفیران دي او له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ مقابله کوي. بلخوا هنرمندانو د حکومت لخوا د مالي مرستو ګام ستایلی. دغې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوس هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د پښتونخوا د ادب، موسیقۍ، ډرامو او فلمونو او د موسیقۍ د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې ارتسانو باندې احسان نه دی دادا یی حق او غی خپل حق ملو شو زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت او ځای خبره ده چې موږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګند کړو چې غی خپل حق ورکو. 1500 روپے دی اتنو میاشت لپاره 1500 روپے میاشت
د فنکارانو غونډې ته خپل وینا کی د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیج راہسی مونگ د ډیری زیاتی ترهګرۍ او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو. خود امن دے سپیرانو یو وړخته د دې سختو حالاتو مقابله کړې ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړې دي او بلې خوا ته دوی نړۍ ته د دې ځای دولت اصلي مخ خودلې دي. د روان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر خیګړې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قائمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پېښور کې ګڼ شمېر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 150 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شهید په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ټست دی هغه خو نور کار نه دی نور نور نه دی دا یو آرټس دی دا یو فنی زده دی ټپا چار بیت نه مکای بغته غزل میوزیک زده دی نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه به وسه دی به دس دی نو دا مونږ لکه ډیره خوشاله خبره چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
ټول فنکاران خوشاله زکه چې دا هر چا مطلب دی اروزی لگا خط طریقے سره روان شو زکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوی ګامونو په اړه په دستوره کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو زلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د پښتونخوا سرخر پېښور به د صوبې یو کلتوري مرکز جوړوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د باچا خان پونتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت ته د صوبایي حکومت لخوا هغه رپورټ به بنیاد ګرځولې چې پکې ویل شوی د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر د راځي. فضل رحیم مروت نن له مشالو سره خبرو کې ویل چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورونو غندنه کوي د خبره د استاد په توګه هغه خپل فرض پوره کړی دی. بلخوا د بچا خان وسیع ویاند همدن مشال ته ویلي چې د امنیت ذمہواري د امنیتي ادارو د صوبایي حکومت وینه چې د ښوونکو یا استادانو. د پاکستان او افغانستان فوجي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د فوجي همکارۍ په پراختیا او د پاک افغان پولیس په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو دفتر په خپله یو خبر پاڼه کې وایي، د افغان پوځ یوه تکسیز پلاوی پرون په پېښور کې د پاکستاني پوځ د ځینو مشرانو سره کتلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تور لګوي د چاستدې په باچا خان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې شوی. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یې د طالبانو 9 حملې په شا تمبولي. د فاریاب ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال صاحب عبدالقدیر سیاد نن مشالې ته وویل چې د نښتو پر مهال 15 طالبان وژل شوي دي. طالبانو پر دېړه څه نه دي ویلي. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه 9 پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولې. پرون یوه بیړۍ چې د ترکیې له ساحله د یونان لور ته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبه شوه. او د شام د مرکزی اپوزیشن ډله چې په جنیوا کې ده، چیرته چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې روانې دي چې هدف یې د شام جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اصرار علمومن او زموږ تکنیکی همکار جنتن تاسو نه اجازه غواړو. تاسو کولی شئ هم پر دې سپو ډیو ریډیو واورئ. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونو په خیر.